آمادگی نیسو دی ولسی جرگه او دی ولسوالی دی شوراگان انتخابات.
وسلوال طالبانو د کندوز چاردره ولسوالی نیولی ده.
پوز د طالبانو بلاس که در سقوطی وگو منگرو را رالو دل.
د ولسی جرگه یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی، اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي کاما او گوشتکې، طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د ایستلو مسؤول وایي لا هم هڅې روانې دي چې د دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. ساعت 8:09 شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اورېدای شئ، آزادۍ رادیو .org یا آزادۍ رادیو .com د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی آزادی رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهاره تر ماښامه پورې د ولسوالی په جګړه کې ونیوله. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې وبښي. په دې اړه راپور له کندوز څخه د آزادی رادیو خبریال اجمل آریان راستولی دی.
د کندوز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر ساپی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگی غرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته. مونږ څوک پوز د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څوک دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ غرور رالو دلته ودری نو غرور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ څه کړو مونږ سمال ته کسان پاتې دي مونږ څوک.
په همدې حال کې د کندز دی ولایتي شورا معاون امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسنی وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمیز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د 90 میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د 90 میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اختصاص شوي صندوق له طریقه به ویشل کیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. ده وویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قربانۍ شویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل آزادی رادیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی دا تقویه شي د ملي تجارو د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو زموږ ګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ نو موږ به وکولای شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اختصاصي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسیون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وجل سویو سرتیرو کورنۍ ته 2 لک افغانۍ او یو نمره مځکه هم ورکول کیږي. خو د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني وویل د وجل سویو افغان ځواکونو د کورنۍ ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
له بد مرغه د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولي او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول سویو او وژل سویو پوځیانو د کورنیو غړو په رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله د زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عوامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب رحمن افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل سویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسېدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو بریدمال ته د 12 او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي رادیو ته په ور رسیدلو معلوماتو کې ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت 2 ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمیر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورځ په ورځ خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشتې شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډیره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت بناوړه اغیز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه وړي لالپوره ونیسي کاما او ګوشتکه. طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا به ستاسو قوت سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لوري په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو د لیزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې را پیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خبرونه په پای کې یعنی ل اتنیمو بجو ل لندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو پروگرام لرو. په دې پروگرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه ورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او کنه کوي؟ را بشو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلاري کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور واوري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمیر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک سوو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې په ورځ خبریالان ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو درین صد روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دی. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړی دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې لخپلو لویدیځو او سیمه ایزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره د همکاریو ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکاری موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې د غرض ویل چې د افغانستان بهرنی اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی د غرض ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړې دروسته به ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولې جلسی
تدوین اصول اساسی و یا دکتورین سیاست خارجی و
دی وای د اساسی اصول یا د بهرنی سیاست د کرشو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لژل زماله کاري لومړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو پر راجلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو اربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ستاسی را لیژلی سیمیسونه به هم څو شېبې وروسته ولولو. چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک 200 میلیون ډالره بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندۍ شوي دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمد زی راپور واورئ.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه 238 میلیونه ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیونه ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تسکیه د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع کړی دی چې په دې کې 48 میلیون ډالر دارایان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تسکیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تسکیه او د دولت ترمنځ لاین حل پاتې.
ښاغلی ایان وایي د رواني اونۍ د دوشنبې تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پور وړونکي وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پور وړونکي د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2016 کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که سم پخوانی حکومت هڅې وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیې مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیې د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیې له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بېنتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیې د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات په تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د 14 تقنینی دورې وروستی کاري ورځ ده. د اساسي قانون د 3 ماده د 2 فقره پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د 15 کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي، د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړې وای چې باید څه کار موږ دې ولسی جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. ښاغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مرسته کول کې ممکن ندي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره
که پارلمان که دننه هم په دې باب کړکیچ ده که انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازی ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوی جفا کړی وي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنۍ زیاتېدل د کافی بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورځ په ورځ د امنی مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند څخه لیکلي دي وایي د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې ښه امنیت دی خو روغتیایي مرکزونه کم دي. موږ غواړو چې روغتیایي مرکزونه ډېر شي. یار د غورک د ورجان له کلي لیکلي دي چې د ورجان کلي لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړې ده. یو بل اوریدونکی مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. 8:30 شوې د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولای شئ چې په 813 شمیرې پیغام راوستوي. هغه خلک هغه کسان کولای شي چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور دی منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پروند د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څوار لس ملکیانو وژله او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسانو وژله او 14 تنه یې ټپیان کړه. د الجزیره مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. می توانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ساتار فروخت تاسو ویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو کړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوذ مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوذ په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریه ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوذ کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555 ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د ازادي راډیو ته په 8 شمیرې د افغان بی سیم البته مشته SMS را واستوي.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadirادیو آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په پچیر آگام که داعش ورست تر بلی دیری شیم. اوس په دې تلفون اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د تلفون له لارې نظر څرګند کړي. مهرباني، آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب،
بفرمایید. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر، بل اردون کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. لطفا لرادیو لری شی او خبری وکی ده تلفون لاری. خیر، دوی تلفون مجبوره چه قطع کو. قاری هستی خان ده هلمند سخیلی کلی و از ما پر ازر پاکستان نغواری چه داعش تا وسلی ورکلی چه داردال پا افغانستان که پر مخلاره شی، زکه چه داردال پاکستان تا هم خطر ده. ده هم ده قاری هستی خان نظرو. بل اوریدون که حقیار له هلمند لیکلی ده وایداش ده هلمند پا زمین داور که شتا فعالیت لري. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو، مهرباني.
بله، فرمایئ.
مهرباني. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
بله، بفرمایئ، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلیفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلیفون است. بله، شنونده عزیز بفرمایید.
بله، خوبتون بخیر.
سلامت و سیم، مهربانی کوی. متاسفانه دیدی تلیفون هم
خیر، تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله، رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمند څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ سه.
وروره د نشټ موضوع مو انتخاب کړی ده پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلیر دیارلس کاله افغانستان مشران په طالبانو مړه کړل. ختم شو طالبان پوه شو خلک چې دا چا د لاره څنګه درته دل شو اوس داعش ورته ساتي داعش جوړي د افغانستان سرغنه تعلیم وته جنرالان ټوله په داعش وژنې ورور رشد دا مدیر شه موضوع انتخاب کړی ده. سلام علیکم.
مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایید صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ، خصوصا په ننګرهار کې د استاسو دی پولیسي جرګه کې استاسو د ولایت استازي په اړه څرګندونې کړې دي. مهربانی. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې ټلیفون مو کو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. میرویس افغان د هلمند څخه لیکلي وایي کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوي ازادي راډیو.
سلام علیکم. روزان محمد د بډکوټ ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوي صاحب.
روزان دغه داس د ما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دي او مطلب خاص ننګرهار دی چې باید دا ونیشي او دې څخه باید نور افغانستان مونږ نشي. نو دا خو داسې مسله ده چې دا باید چې حکومت مخنیوی وکړي. دا لول صرف نیازیانو اچین دې منډې کو کې وغږېدل بټکوټ او دې منډې کو ته راورسېدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دي همدغه د ننګرهار خپل خلک دي که بل څوک دي؟
مګر همدغه ګوره مخکې چې په طالبانو کې و امارت کې و اوس اوښتې داعش ته اوښتې دي. دغه غوند چې دي وهابیان دي، وهابیان پرده شوي دي مګر د پیسو په مقابل کې پرده شوي دي. اصلحې چې دي ښې مکمل دي ورسره ښې پریمانه دي. اکثره خلک دا ادعاګانې کوي چې دغه د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ورکوي.
صحیح. مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی صاحب.
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهربانی کوي.
بله بفرمایئ.
دلیم چرنګام ول سوالی نیم ګران.
مهربانی کوي صاحب.
دلته خو د چرنګام ول سوالی ټول نیولې ورځ زیاتېږي او کوم بوتل.
بله دا څوک دی؟
نعم دا دایښ وره.
نه منظور می داره چې افغانان دي، بهرانیان دي، څوک دي؟
بهرانیان دي.
صحیح. مننه چې له پچیر آګام څخه مو ټلیفون وکړو. سلام.
منطقي خلک هم ورسره شته.
صحیح. کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شاګیر له کولی سره په تماس کې.
مهرباني کوي.
او محترم کوم کو ته خپل نوم د سلام علیکم.
سلام تاسو ته توخ صاحب.
دا د استحق له کوم ورډونه ویلای شو چې الله فز مو کو ولایت کې خدای شو ولا نص خاص څنګه د خلک افغان پولیس ولای شي د وزیرستان مهاجرین څخه هغه خو داعش ولا نه دي. البته هغه پاکستاني طالبان یا داسې نور دي. خو دا حکومت تبلیغات کوي، نامو په بل نامه باندې تبلیغات کوي، کله وایي هلته دي کله وایي هلته دي. خو دلته طالبان او داعش ته خپل منځ ډېر ښه حسنه روابط لري. دا د طالبانو تر امارت تر قومندان خپل کار
بله تو خسیب تاسی دی مخکنو یاوریدون که خبری وانو ریدلی تو خسیب تاسی دی مخکنو یاوریدون که خبری وانو ریدی چی لنگر هار چخی تیلیفونو نکول سیده سیش منن سلامت و سیش تاسو نظر واریدل شو یو بختردی چی بل آوریدون که وارو یو چو پیغامون با آوریدون که تا لاوریدون نور آوریدون بزر شدیکو
دور محمد از سلمان نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
وحاج نامعلوم زاید سخیلی کلی بله لوگر سخیلی کلی دی نامعلوم زاید نه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جکره ده. فیضالله فرهنگ لمیوان ولسوالی سخیلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه ده حقوق پزای ده داعش پروژه عملی کری. اسماعیل افغان لزابل تخلی کلی وی پاکستان داسی نکوی چه طالبان تنگ تکری او داعش ده حقوق پزای را میدان تکری.
و فطرت از علینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورته پیغامونه به حد زیاد را غلیدی دیرو آردون کلی کردی چی پا اکثر و سیمو که اماغا پخوانی طالبان دی چی سپین بیرقونه پا تورو عدوولی دی دی تلیفون لاری آردون کتانو بطور که و میرابانی
بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام
اجی گلوان در پاکتیان خبری کم رو
میرابانی کوی صاحب
ورور ما دغه بختنه ده چې دا خبره ده چې داعش ته په افغانستان کې یا طالب ده دا طالب داعش سره ورسېږي دا اصلي سرمنشي ولې نه معلومیږي اصلي ځای ولې نه معلومیږي اصلي سړي د ولې څوک نه شي ویلي دا کار ما سره کوي ګوره دې دا کوم شی سره مته سوی ده دا ګوره دا ټول امریکا را وتلی ده امریکا یې چوبوي که امریکا ورته وایي چې داعش دې ختمي دا طالب دې ختمي مغه ورځ باندې ختم دي او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا ته بلسی دي دا ټول کوم باندې امریکا ته بلګا ته پیل دي ګوره موږ امریکا سره ژوندۍ مسلمانان نو دایستا نو تاریخ تک امریکا او خپل ځای شي نه باندې باندې غورز باندې باندې اوس پاکستان موږ چې ژوندۍ پاکستان ټول کوم دي پاکستان یا ایسای دي دي امریکای په لاس کې دي امریکا او خپل ځای طالب دایې باندې مغصات باندې باندې او دا چې دا خبرې کیږي چې دا ټول ګوره خبرې دي اوازې دي اوس اول په پاکستان کې ته څه ما نو دایره نسسته نه بس دا طالب د طالب یا کوم دینه راغلی دا خدای دې نږدې دې کلی طالب دا ورور راځه پاکستان پیسې ورکی درته که بمونه دې مسلمانان دې کاستر دې که بل غریب مسلمان دې شهید کیږي دې ورور
صحیح تاسو نظر
شما را گرفتم
بل اوردون کای لرو مهرباني کوي آزادی رادیو ده.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
دریس مطلب این من بیلاله کلی کلو مسلی سرسر ستمات کیم
سلامت و سی مهربانی
ما در خدا از مشکل سالی شیستر اگر تاگیبان دایه شمی دایه شیستر دین داشت کسانی سوکر درستانیانی سوکر یا بارانیانی انو دوی وز در وز خوب وز خسن جگرانی سر کیا وز دوی داشت هنی تمتور و پتی که معنی مجبین دو چی گرده دلان وز در غیل پویر چی سچم
صحیح مننه سلامت وسی چه نظر مترکن کو بله
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرماین رادیو آزادی علیکم السلام
سلامت وسی
فرید بنگرها و دیتن فرید خطا تو زخمه در کهو
مهربانی که سیم
رو جارا تا تو دیگر موضوع انتخاب کرده که مثال پاکستان نغواری و انسان که سوال آمن راوی زبا در دیش مباری که تا تو دون رو این دیگر پر در سن مثال خورم راوی تا تو بلنکی نا تا سایی که جدا بس نماراتی بی یاد و پاکستان نمید ناری توری گو این تو چلی سن کرده یعنی تو بیان سن از کلو که دیگر ناری توری گو کنونی که دولی در پاکستان نمیدی جا حیران دیگر ما جایش را غیر دنگیر هر در میزول سالی شموارو چی کینو رسالی سنغر رسالی دور بابا حد سنینا او نازیان رسالی او دیب شمود بنگرها رویت نور رسالی
شما یک شنونده دیگر ما
مننه
تماس شدن. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است.
مهربانی کویسه.
السلام
علیکم.
و علیکم السلام.
که ما در زابل دولت طرف تماس که ما ستای شوری دون کار کوون ټول ته سلام نه وایم.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
پاکستان در په یو نامه او په بل نامه باندې د افغانستان راځي غواړي په دې مونږ کې مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا د افغانستان چې په هر نامه کېږي خرابوي او دغه داعش به زه دا درته ووایم تر طالبانو اویا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوی چې په هر ترتیب باید وشي هغه زموږ د مذهب سه زموږ د اناناتو زموږ د کلتور سه جلا خلک دي. هغه فقط دلته تفل کړي دي بس د مسلمانانو خرابې به وکړي دین و مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار وتلي دي د دې مخنیوی وکړي. دا پالیسي ټوله دا د امریکا پاکستان او د امریکا ده نو مقصد دې مخنیوی پکار دی او خطر د افغانستان لپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټولو طالبانو د خلکو لپاره
صحیح. مننه سلامت و سی. اوس به څو پیغامونه ولولو. د خیر یاوردون که منتظر دی له دوی وروسته. مهرباني.
سلام چې تاسو سلامونه کوم زما کریډیټم کم دی. داجی صاحب قدیر ظاهر خبرې مونږ ته ایدو زه درې غهار نه خبرې کوم. بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځي او داعش پر مخ وړاندې کړي دي. دغه کاله په مجاهدینو کې و د طالبان د پاکستان په مخ کې تندي جوړ شي په دې دمر وخت ته نتیجه پاکستان دنه دا ورکړي نو ځوړي چې دا کار وکړي. دا بالکل مونږ ته ایدو دا خبره رښتیا ده.
صحیح. مننه سلامات اوسه. بل اوریدون که تا هم نوبت برکو. خیر لالند خبرتی او روست استاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل لیکی وی پا زابل که داشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چنو می نده لیکلی وی داشت زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی. هیله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی له کندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پرې وځپي. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی پولیسوالۍ کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید، ما آن را به خوانش می گیریم.
زلمی هوتک لهلمند لیکلی وایدایش بیزکل پا افغانستان که پیشرفت و نکلی. خان محمد لمرجی لیکلی دی چه دایش پا مرجکی نشته. تو مخکیم یو واردون که هم دا خبر کرده وی چی پا مرجع که نشته. سمیولا لهلمند لیکلی وای داشت پاکستان و امریکا لخوا افغانستان تا راستول شویدی. ولی محمد لکندهار لیکلی داعش افغانستان کې فعالیت نشی کولای ځکه چې افغانان نه مني. سمی اولاد د کجکی څخه ورته پیغام لیکلی دی چې په کجکی کې داعش تخو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نه کوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده، لطفا تکرار خبرې مه لیکئ، بس چې یو کس ولیکل کافی دی. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ، رادیو آزادی است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا د داعش او د طالبانو معامله دسې ده چې دا دوم جنګ شروع شو د افغانستان کې. او طالبانو ته دا خواهش کوم چې دا جنګ وکړي، چې هغه هم دا د دین او د اسلام خبره کوي او تعظیم کوي. جنګ ته جب نشته ده معامله دې سره حل کړي، دا جنګ به ډېر تېز د افغانستان دا مظلوم خلک دې نه پکې سوځوي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکینه ما در کندهار ولایت میوند ولسوالی تخصصی سره په اړیکه کې.
مهرباني کوئ صاحب.
ور جان، دا کوم خبرې شته کوي دا داعش تاکل باندې؟ دا داعش چې راپورته سوي دي هم دا افغانان چې ورسره کېږي، ورور دا د دغه دي زموږ د چارواکو د ځینو د لاسه دا زموږ خلک ورسره درېږي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا داعش خو نګار ولید خو ګانو ولا سوالی نه خبرې کومه.
بله،
نو داعش په نن سبا په خو ګانو ولا سوالی کې وزیر صاحب کې او زاوا او دا په شیراګان دا صاحب یې نیولې دي کنه. او دلته دې ځینې وعدې مې اعلان کړې دي چې هغه مادونه یوه ماده دا ده چې حکومت خلک هم راووځي او دا مقصد دي، او چې ډېرې مادې اعلان کړې خو خطر افغانستان پوره خلکو ته حکومت ته.
بله صاحب، آیا هلته د چا سره په جنګ هم بوخت دي او که نه؟
بله بله، او جانه جنګ خو اماراتو سره جنګ کوي چې صحیح هغې نه امارات یې نیستلي دي او دوی په کې اوس مهال میشته دي، پاخه دي پراته دي پسې.
صحیح، ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړ له ننګرهار له خوږیانو ولسوالۍ څخه.
بله، یک تماس دیگر هم داریم. بفرمایین، خود را معرفی کنید. رادیو آزادی است.
عبدالله د زنداور شپاشر سره تماس کړه.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته داعش هم شته، طالبان هم شته، جنګونه هم کې ځکه وایم موږ تر اوسه
صحیح. بله، مخکې هم لمدې سیمې البته لکه جاکی چې هم د زمین داور برخه ده، هم دې ته ورته خبرې لیکلي وي. سلام، البته رحمت الله سلام اچولی دی، اولی سلام ویلی دی. د هلمند څخه لیکلي وایي، زما نظر داری چې داعش ته پاکستان او ایران وسلې ورکوي، او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نه کوي، هغه د داعش لخوا پرې وژني. محمدی لیکلي، داعش او طالبان یو ګروپ دی. اوس په ورشو د ټلیفون اوریدونکو، مهرباني
بفرمایئ.
الو.
بله بفرمایئ، تماس شما برقرار شده. رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سهل اولی جوری از خیلیتی.
سلامت حسین، مهربانی.
فاری حمدالله ده هلمند است خبر کو مورو رستای چی موضوع ده دعیش کر برابر بندی و
بله
دعیش چی ده چی دیده اکثر اغا کسان دی مورو رستی ده طالبان و سخه خواب جسی دی یا ده طالبان و ده دیتر نیست مشکل ده غلی لکه دلتا ده قراب بالا بلوک فمنتیه کی لاباز محمد اخوندی و اجی مولای ببلان میجی چه ده طالبان و سر سوار جگلی و کلی سخت کرد سونه وز ده دایش پا نامه بانی دی خفل پالیت شروع کری دی او دلتا ده هلمند پا بایدی بایدی و لسواروی که دلتا ده دوی ده سیده غزی چه طالبان دوی سردختی جلب و جلب ترکیب شروع کری دی ده هوسی جلاکی خفل زانتا.
بله سب، منه نه.
بله، تشکر از شما.
کردی ودن. بله اردون که لرو مهربانی کوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لماشوم یو څلری شي چې د ماشوم اواز هم راځي. لطفا کله چې رادیو سره خبرې کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینی چې هلته غلمغل نه وي. قاری عبدالحکیم له کابل لیکلي وایي پاکستان ته پاکستان داعش ته وسله ورکوي او افغانستان ورانول غواړي. محمد وایس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان مرسته کوي.
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد اما اینها همه طالبان پیشین هستند.
مجیب الرحمن کریمی نورستان ل نورگرام ولسوالی سخلی کلیدی وای ده همدی ولایت ده منډول په ولسوالی کې د داعش په لسکونو کسان موجود دي چې ده همدی لاري د برخشان په ولایت باندې خپل تروریستی فعالیتونه اجرا کوي چې پکې زیاتره خارجي او په کم اندازه داخليان موجود دي. عبدالرحیم کریمی له لغمان لیکلی دی وای کوم رور چې له هلمند څخه شغیدو زه د هغه خبرې سره موافق یم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
حالا هم تماس های شنونده های ما را پاسخ میتیم. بله بفرمایین رادیو آزادی است.
لطفا له رادیو
لری. علیکم
السلام. مهرباني کوي له رادیو رادیو اټیټه کې یا له رادیو لری شي کنه مجبور چې ستاسو ټلیفون قطع کړو.
اوره
بله اور خل راجو لری شي
لری ان شاء الله. دغه داعش په بدغه خبره ده چې د امریکایانو څخه بختیږي له لاس څخه روزل کیږي. نو دا زګی ته مش حیرانی چې آیا چې امریکایانو له لاس څخه داعش روزل کیږي. نو دا ولی دا حکومت امریکایانو سره موږ نن لاسټیک کې دا رقم نورې ځینې دي دا ولی سره کوي دا خبره. او بل خبره دغه دا یاسي دی زغه پرځه
متاسفانه ټلیفون مو قطع شو. خیر په حال حال استاسو پیغام ورسیدو بل اړدون کې حمله رو کم وختم خبرو ته پاتې ری.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني سلامت اوسې. مهرباني
بس کله په یو رسالې کې یاره ته خبر شي دا چې واه کوي رسالې هغه دا خبر دی رسالې ته نه افغانان دي نه افغانستان.
بله په فرات څخه تاسو خبري کوي. بله په فرات کې د مشرپورونه ممدا سيدي چې الته طالبان په داعشیانو زور ور شوې دي لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زور ور شوې دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغام بولولو بیا به خبرونو نوبت له خبرونو ورسته بیا قدرمنو اوریدون کوته نوبت ورته و چې د موضوع په ارتباط نظر سرګند کی. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی دی خو لا هم په کندهار کې د پام وړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روح الله مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی